وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. د خبرونه چې یو ساعت دوام کوي پکې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژي په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر پر څرګندونو او په دې اړه د افغان کارپوهانو د نظریاتو په اړه بیلابیل راپورونه او مطالب لرو. د دغې نوې ستراتیژۍ په باب مو له یو افغان دیني عالم سره مرکه هم کړې. د افغانستان په روانو چارو په اړه ځینې نور راپورونه او مطالب هم په دې خبرونه کې درته غوره شوي دي. خو خبرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلو.
افغان دولت امریکا د نوي ستراتیژي د پلي کولو لپاره ځینې سپارښتنې کړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د ملکي حالو ځلو پر څرنګوالي نیوکه کړې. د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان وضعیت او د روسیې، اوکراین او ګرجستان سره دغه تړون اړیکې څېړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري، په سوریا کې نن سهار په 14 کې ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان دي. دا هم بشپړ خبرنه. د افغانستان جمهوریت ریاست افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او د هغې د پلي کېدو لپاره یې خپل تیاری څرګند کړ. په هغه اعلامیه کې چې د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر خبره کړې، راغلي چې د ملکي خلکو د سر و مال ساتنه، د سولې او پخلاینې ملاتړ، د تروریستانو د بریدونو مخنیوي، د سیمه ییزې ستونزې په بڼه د توریزم سره مبارزه، د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د قانون د شپلې کېدو په مقصد د اړوندو ادارو پیاوړ کول، د شو خدماتو رسول او د اقتصادي ودې ملاتړ هغه موارد دي چې باید په پام کې ونیول سي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د افغانستان دولت د دې ستراتیژۍ د پلي کېدو لپاره خپل نظریات مخکې له دې هم له متحده ایالاتو سره شریک کړي وو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د ملکي حالو ځلو پر څرنګوالي نیوکه وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان د رغونې ملکي هڅو کې همغږي نسته او باید ښه سمبال شي. ریشارد هولبرګ په بروسلز کې وویل، په داسې حال کې چې پوځي هڅې په متحده توګه روانې دي، د افغانستان د رغونې لپاره د ملګرو ملتونو، بیلابیلو حکومتونو، غیر دولتي موسسو او نړیوالو سازمانونو هلې ځلې جلا جلا ترسره کیږي. د وویل چې د امریکا حکومت په دې باور دي چې دغه هڅې باید سره همغږي شي. ریشارد هولبرګ دغه خبرې په بروسلز کې د ناټو تړون د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې مخکې کړې. د ناتو بهرنیو چارو وزیران د افغانستان وضعیت او له روسیې، اوکراین او ګرجستان سره د دغه تړون اړیکې څېړي. د ناتو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې خپل دوه ورځنی غونډه پیلوي چې د هغې په ترڅ کې د افغانستان وضعیت څېړي او له روسیې، اوکراین او ګرجستان سره د ناتو د اړیکو په اړه خبرې کوي. ناتو وایي په نننۍ غونډه کې به د ګرجستان، اوکراین د هغو هڅو او پرمختګ جاج واخیستل سي چې له دغه تړون سره د یو ځای کېدو په لاره کې ترسره کیږي. دغه راز پر سیمه ییزو امنیتي مسایلو به هم خبرې وسی. تر هغه مخکې د امریکا ولسمشر وړم ورځ افغانستان ته د 10,000 عسکرو لیږل اعلان کړل. د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ په افغانستان کې خپلې چارې څېړي. په ننګرهار ولایت کې شپږ کسه په یو ترافیکي پیښه کې وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت څخه د ازادي راډیو خبریال وایي دغه ترافیکي پیښه د تورخم جلال آباد پر لوی لاره د یو کوچنی او لوی موټر ترمنځوي او د کوچنی موټر ټول وړونکي وژل سوي دي. د ننګرهار ویل چارواکو د پیشي لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړک خرابوالي شولې چې په دې وروستي قرباني ترافیکي پیشي زیات سوي دي. او د امینجان خوستي سره په دې معلوماتو لمخې د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنی اسعارو سره افغاني داسې تبدیلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغاني او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 8 پوله، زیر ایرانی تومنه 38 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1502 افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. بهرنی خبرونه بل پرشته جلال زی چواوري.
رپورټونه وایي د ایتالیا حکومت افغانستان ته د 500 تریونیمو زرو پورې اضافي عسکرو د استغولو پلان لري. د عسکر به په 2010 کال کې افغانستان ته ولېږل سي او هدف یې د افغانستان د جګړې لپاره د جمهور رئیس اوباما له نوې ستراتیژۍ ملاتړ دی. غربي اژانسونو دا خبر د ایتالیا د دفاع وزارت د چارواکو په حواله خپور کړی. دې منابع ویلي چې شایي لشتلږه زر ایتالوي عسکر افغانستان ته ولاړ سي. د ایتالیا د دفاع وزیر له وی ایتالوي ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې په مطبوعاتو کې د یو نیم زر عسکرو یا د سوي شمیره خیالي ده. پاکستان له واشنگټن غوښتنه کړې چې له اسلام آباد سره نږدې همکاري وکړي، حسینه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتوالی پر پاکستان ناوړه تاثیر ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وړمه ورځ افغانستان ته د 1500 نورو امریکایي عسکرو استول اعلان کړل. په عین حال کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ویلي چې افغان حکومت به د امریکا د ستراتیژۍ د تطبیق لپاره خپل هیڅ ډول زیار او همکاري ونه سپموي. وسلوالو طالبانو ویلي چې افغانستان ته د نورو عسکرو استول به یوازې د طالبانو تصمیم قوي کړي. د امریکا د دفاع وزیر له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته کمه او بې اهمیته ګڼلې. رابرټ ګیټس د امریکا د سنا مجلس پوځي کمیټې ته پرون وویل چې متحد ایالات د افغانستان په لویدیځ کې د ایران د لاسوهنو شواهد او دلایل لري، خو ایران له وسلوالو طالبانو سره نسبتا کمی او بې اهمیته مرستې کوي. ګیټس زیاته کړې چې ایران په خپلو فعالیتونو کې ځکه له احتیاطه کار اخلي چې له یوې خوا غواړي له افغانانو سره دوستانه روابط ولري، خو دا هم غواړي چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته تاوان ورسوي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن د ټلیفون لاري د خپل هیوادوالو پښتنو ته ځوابونه وای. ولادیمیر پوتین په تیرو وکلونو کې هر کال د خپل هیوادوالو پښتنو ته په ټلیفون ځواب ویلی. تیر کال ولادیمیر پوتین د اویاو پښتنو ځواب وای. دغه پښتني د بیکاری په دې اصلاحاتو او نورو مسایلو په اړه ویچې د روسیې صدر اعظم د دریو ساتونو په غونډه کې ورته ځوابونه وړاندې کړل. جمهور رئیس دیمیتری مدویدیو تر اوسه داسې کوم ډول ټلیفوني پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین له 2000 کال تر 2008 کال پورې د روسیې جمهور رئیس او تیر کال یې دیمیتری مدویدیو ځای ونیو. د سوریې مرکز دمشق ته نږدې نن د ټیلو لیو سټیشن سره نږدې په یو بس کې په 14 کې یو شمېر کسان زخمیان شول. په رپورټونو کې ویل شوي چې په موټر کې سپاره کسان هغه شیعه ایرانیان وو چې په دمشق کې د ځینې مذهبي ځایونو زیارت ته تلل. دا لا نه ده معلومه چې دا پېښه د بم د چاودېدو په خاطر رامنځته شوې او که تصادفي وه. عیني شاهدانو ویلي چې زیات کسان مړه او زخمیان دي. او یوکراین او برازیل اعلان وکړ چې په ګډه یو توغندۍ فضا ته استوي. دغه اعلان پرون په کیف کې د برازیل او یوکراین د جمهور رئیسانو د غونډې په مهال وسو. دواړو هیوادونو ویل چې دوی پلان لري د تسکلون څلور په نوم یو توغندۍ په ګډه جوړ کړي چې تجارتي سپوږمکۍ مدار ته ورسوي. ټاکل شوی چې دغه ډول لومړی توغندۍ به راتلونکی کال د برازیل څخه فضا ته واستول شي. رپورټونه وایي چې برازیل تیار دی چې د دغه پروژې د ترسره کولو لپاره یوکراین ته پور ورکړي. د برازیل جمهور رئیس ویل تمه لري راتلونکی کال د خپل جمهوري ریاست د دورې له پایته رسیدو مخکې د دغه توغندۍ د توغولو اړه پرانیزي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ د بریالي تطبیق لپاره بل افغان ادارو سره په ګډه کار وکړي. افغان کارپوهانو د دې ستراتیژۍ هرکلی کړی خو ویلي دي چې افغانستان د امریکا اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب مو د ننګرهار د ولایتي شورا له یو غړي او دینی عالم سره مرکه کړې ده.
د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما ستراتیژي درې مهم نقطو ته اشاره شوه. یو دا چې ډېر ځله فوجان په مسل ملګری کال کې راځي.
روسي هم د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي هرکلی کړی خو وایي چې امریکایي ځواکونه د لهغول د هیوادونو زی چې په هیواد کې ثبات ټینګ شوی نه وي. د افغانستان شوروي اتحاد خپلواکه همګټو هیوادونو د پارلمانونو په غونډه کې د افغانستان د ولسي جرګې د مشر یونس قانوني په مشرۍ د هیئت د ګډون په باب راپور لرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب په دې خپرونه کې راغونډ شوي دي. کرا سره اوسئ نو واورئ. په کابل کې د امریکا سفیر وویل د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ زیاته برخه په دې هیواد کې د امریکا ماموریت ته وضاحت ورکوي. د امریکا سفیر کار آیکن بری چې په کابل کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له لوري د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل دا ستراتیژیکي ملکي او پوځي اهداف لري او د امریکا سفارت به له افغان ادارو سره په ګډه کار وکړي څو دا ستراتیژي په بریالۍ توګه تطبیق شي. د کار آیکن بری د څرګندونو نور تفصیل له کابل د حسیب شهید پر راپور کې اوري.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي د پلي کولو لپاره به د ټولنیزو ادارو او حکومت په مرسته زیات زیار وباسي. کارل آیکن بیری چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل دا ستراتیژي به ستونزې هم ولري خو پلي کول به یې ناشونی نه وي.
په بریالیتوب سره به د دې ستراتیژۍ په پلي کولو کې ستونزې ولرو. د دې کار سرته رسولو لپاره زیات فکتورونه موجود دي، په دې معنا چې آیا افغان امنیتي ځواکونه به تر ټاکلي وخت پورې د کیفیت او زیاتوالي له پلوه تیار شي او پرمختګ به وکړي. بله دا چې د افغانانو لپاره به پراختیایي پروګرامونه تر کومه حده اغیزمن واوسي. په همدې ترتیب به وکتل شي چې د افغانستان په حکومت کې د وزیرانو، والیانو او ولسوالانو په ټاکلو کې څومره خواله راځي، او د پاکستان حالاتو ته په پام کې نیولو سره به زیاته هڅه وکړو چې دا کړنلار پلی کړو.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د چهارشنبه په ورځ سهار د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه چې افغانستان ته د 1.9 امریکایي ځواکونو استول د دې ستراتیژي له مهمو برخو څخه دي. بارک اوباما وویل د دې نوې سرتیرو له لیګولو سره په پام کې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزلو بهیر هم چټک کړي، سو د 2011 میلادي کال تر دوبي پورې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هوار شي. خو د امریکا سفیر وویل دا په دې معنی نه دي چې امریکا به په 2011 میلادي کال کې افغانستان پریږدي، بلکې په دې هیواد کې به یوازې د امریکا محاربوي حضور کم شي. له افغانستان سره به د امریکا ملکی او پوځي مرستې همداشان دوام ولري. ښاغلی بیری وویل امریکا غواړي د افغانستان په نوې کابینې کې د کار وړ کسان ځای ولري.
باید ووایو چې امریکایان د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه ډېرې هیلې لري او غواړي چې په نوې کابینه کې غوره، شایسته او مسلکی کسانو ته ځای ورکړل شي. امریکایان اقتصادي بحران ځپلی دي، غواړي باور ترلاسه کړي چې له افغانستان سره د دوی مرستې شوي مالیات په سمه توګه لګیږي.
د افغانستان لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ څخه افغان حکومت، ملګرو ملتونو او د نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم خپل ملاتړ اعلان کړي او هرکلی ورته کړي. افغان او امریکایي چارواکو هیله مندي ښودلی چې د دې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي او افغان ځواکونه به وتوانېږي چې د خپل هیواد امنیت په خپله ټینګ کړي.
و امریکل چې په کابل کې د امریکا سفیر کال اکن بری وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د نوې ستراتیژۍ د تطبیق د بریالي تطبیق لپاره به له افغان ادارو سره په ګډه کار وکړي. د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته افغان کارپوهانو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. درې تنو افغان کارپوهانو پرون په کابل کې په یو بحث کې له دې ستراتیژۍ څخه هرکلی وکړ، خو ویل چې دا ستراتیژي باید په منظم ډول تطبیق شي. دوی وایي افغانستان د امریکا اوږدمهاله ژمنو او مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه پام وکړئ له کابل دې راپورته.
افغان کارپوهان او سیډونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله ستراتیژیک حضور یا موجودیت ډیر ضروری دی او دې ته اړتیا شته چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په دقیق او جدي ډول عملی شي. دریو تنو افغان کارپوهانو چې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه خبرې کولې وویل چې باید له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل په اوږدمهاله او ستراتیژیک ډول ترسره شي. د کابل پوهنتون استاد احمد زیارافت وویل که افغان ځواکونه خودکفا هم شي نو بیا به هم د یوې مودې لپاره په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته ضرورت وي، ځکه چې د ده په خبره خایي ځینې ګاونډي هیوادونه یو ځل بیا د هیواد ته امنیتي او نورې ستونزې جوړې کړي.
افغانستان به څولسیز نور هم د جنګاونډیو هیوادونو ګواښونو ته په اندېښنه نه وي، نو ځکه موږ وایو چې باید افغانستان داسې ضمانتونه ترلاسه کړي چې نور به ځینې ګاونډي هیوادونه چې په پوځي لحاظ هم ډېر پیاوړي دي دې هیواد ته ستونزې نه جوړوي.
د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي د چهارشنبه په سهار اعلان شوه او د امریکا ولسمشر وویل چې له دې هیواد سره به د امریکا مرستې همداسې دوام ولري او د افغانستان د زیربنایي څانګو پیاوړي کول د استراتیژی یو مهمه برخه جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس داود مرادیان وویل چې امریکا به په دې هیواد کې لنډمهاله پوځي حضور ولري، خو د په خبره هغه څه چې ډیر مهم دي هغه په افغانستان کې د امریکا ستراتیژیک موجودیت دی ترڅو افغانستان وتوانیږي له هر پلوه په خپل پخو ودرېږي.
خروج تدریجی نظامی امریکا از افغانستان یک چیزی است که
ل افغانستان څخه د امریکا تدریجی پوځي وتل مشته د منلو وړ دي، خو ل افغانستان څخه د امریکا ستراتیژیک وتل به مشته ډیری اندیشنې پیدا کړي. خو لنی کمرغه د شاغلی اوباما د تیر شپې په خبرو کې په دې ټینګار شوی و چې امریکا به په افغانستان کې اوږدمهال ستراتیژیک حضور ولري.
په عین حال کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې امریکا باید د پخوانی شوروي اتحاد تیروتنې تکرار نکړي او له افغانستان سره خپل هر اړخیزو مرستو ته هغه سي دوام ورکړي چې د دې هیواد خلک او حکومت یې غواړي. دا بحثونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان ځواکونو په روزلو او تجهیزولو هم ټینګار شوی او له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یو شرط هم د افغان ځواکونو خودکفایي ښودل شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د نړۍ او سیمې د ځینو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د سازمان له هرکلی سره هم مخامخ شوې ده او د افغانستان ځینې کورنۍ ارګانونه او سیډونکي هم ورته په خاص سترګه ګوري. په خاص ډول دې ټکي ته چې د تروریزم اصلي ځالې له دې هیواد څخه بهر دي او باید هرومرو له منځه ویوړل شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زموږ له ازادي راډیو او ری بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د نوې ستراتیژۍ په باب د عکس العمل په اړه راپورونه ته دوام ورکو. پاکستان د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په عکس العمل کې وویل چې واشنگتن باید له اسلام آباد سره له نږدې همکاري وکړي څو دغه نوې ستراتیژي پاکستان ته ضرر پېښ نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن د اسلام آباد د دغو اندېښنو په اړه چې د افغانستان د ستراتیژۍ په برخه کې ورته پیدا شوي توضیحات ورکړي. د هیلري کلنټن د څرګندونو جزئیات د لویدیځو آژانسونو په استناد د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان وغوښتل چې د مخالفو وسلوالو پر ضد فعالیت زیات کړي. هیلري کلنټن په داسې وخت کې له مشکوکو تروریستانو سره د مبارزې د جدي کېدو غوښتنه کړې ده چې اسلام آباد په افغانستان کې د نورو امریکایي عسکرو زیاتېدو ته اندېښنه لري. د رویټرز خبري اژانس له رپورټ سره سم پر هیلري کلنټن د کانګرس غړیو فشار راوستی دی چې څرنګه له هم د پاکستان پر خاوره تروریستان اوسي. میرمن کلنټن په دې اړه وویل د پاکستان خلک له موږ سره سم همکاري کوي خو دا هڅې کافي نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل پاکستانیان باید د تروریستي ډلو پر ضد ډیر څه وکړي. دغه ډلې دوی تهدیدوي، موږ په افغانستان کې تهدیدوي او افغانان تهدیدوي. همدارس نورو ګاونډي هیوادو ته پیوه ګواښ بدل شوی دی. هیلري کلنټن له پاکستانه د ډیر فعالیت غوښتنه کوي او د امریکا ولسمشر بارک اوباما روانه اونۍ په خپل ستراتیژۍ کې دې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د تروریستان پر ضد د بریالیتوب لپاره د پاکستان هڅې ضروري دي. خو په دې برخه کې پاکستان د ډیر وضاحت غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل چې موږ د ستراتیژۍ د نور تفصیل د ترلاسه کولو هیله کوو. پاکستان بل لور ته د رویټرز اژانس په وینا دې ته اندېښنه لري که امریکایي ځواکونه د ستراتیژۍ له مخې په 2011 میلادي کال کې له افغانستانه وتل پیل کړي نو هغه وخت ممکن په افغانستان کې وضعیت یو مخ سم نه وي چې دا ویره شته چې په سیمه کې حالت خراب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سنا د مجلس پوځي کمیټې ته وویل امریکا دا سجمنه نه ده کړې چې د 2011 میلادي کال د جولای په میاشت کې به خامخا له افغانستانه پوځیان باسي. هیلري کلنټن خبرداری ورکړ که چیرته افغان حکومت ناکام شي نو د امریکا ملي امنیت به له ګواښ سره مخامخ شي.
I think a failed state that is totally lawless, that is a
زه فکر کوم داسې ناکامه هیواد چې یو مخ پکې قانون نه وي، تروریستانو پکې ځای نیولې وي، خصوصا داسې خلک چې القاعده یې په سر کې وي، د امریکا امنیت ته مستقیم ګواښ متوجه کوي. د پاکستان د اندېښنو په برخه کې بیا هیلري کلنټن زیاته کړه چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه له اسلام آباد سره ژمنې کړې دي خو خپلې ژمنې به ترسره کړي.
د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د نوې ستراتیژۍ په اړه د پاکستان د اندېښنو د لرې کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلري کلنټن څرګندونې وې چې په دې اړه راپور مو واورید او اوس به هم په کوټه کې د څو تنو میشتو افغانانو نظریات د دغې ستراتیژۍ په باب واورو.
زمانم غوصله مجروح د هلمند ولایت اوسیدونکو چې اوس په کوټه کې اوسېږم. که نور پوجان هم راځي افغانستان ته، نو دا سل په سله که افغانستان کې د افغانستان د خطره د افغانستان نور به هم امن ورځ په ورځ خرابېږي. امریکا باید دا رقم ستراتیژي خپله کړي چې هغه د افغانستان او د ولس د اودام وګړو په ګټه وي. هغه داسې چې دی باید خپل پوجان ته دا توصیه وکړي چې تاسو بې ځایه بمباري مه کوئ او بې ځایه قتل عامونه مه کوئ او په افغانستان ملي پوج و روزی افغانستان ملی پولیس روزی انشاءالله دا به د دې جوګه سي چې په افغانستان کې امن راولي.
زمان حکیم خان د غزنی د ولایت اوسیدونکی او پیرن په کوټه کې اوسېږي. د یو افغان په صفت باندې د امریکا هر څومره پوزونه یا د نړیوالو بهرنیو قواو هر څومره زیاتون په افغانستان کې کوم مثبت پایلې او نتیجه نسی ورکولای، افغانان په اخلاص او په پاک نیت باندې د هر چا خوشاله کیږي او که چیرته دی په خپلو نیتونو کې صداقت او ایمانداری له افغان ولس او افغانستان سره رامخته کې کېدای سي په افغانستان کې د سولې هیلې وغوړېږي او همدا ډول په افغانستان کې دوی هغه ذهنیت باید عملی کې تر لاس لاندې ونیسي چې خلکو ته یو امید یو هیله پیدا سي چې دا د افغانستان په حکومت کې د ریښتینو پاکو صادقو افغانانو د راوستلو له لارې او له مخالفینو سره په اصطلاح یا له طالبانو سره یا هر څوک چې د دوی په مقابل کې ولاړ دي له هغو سره په نیک او خلاص نیت باندې سمې رغنده او مستقیمې خبرې وکوي چې په هغو کې د افغانانو ملي منافع خوندي وي.
په کوټه کې د څو تنو میشتو افغانانو نظریات مو د امریکا د ولس مشر بارک اوباما د نوې ستراتیژۍ په باب چې د افغانستان په اړه تیره شپه اعلان کړه واورېدل. د امریکا د ولس مشر بارک اوباما د نوې ستراتیژۍ په باب د ننګرهار د یو جهاد دینی عالم او د ننګرهار د ولایتي شورا لغړی مولوي عبدالعزیز خیرخوا سره په جلال آباد کې زموږ خبریال داود وفا مرکه کړي. نوموړي په دې مرکه کې ویلي چې د بارک اوباما ستراتیژۍ په عمومي ډول د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه ده، خو په ځینو برخو کې شوی ټینګار باید کم شي او په ځینو برخو اضافه شي. د امریکا ته په د امریکا په ګڼه وورو
د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما ستراتیژي د مطبوعاتو لارې واورېدل. په هغه کې درې مهم نقطو ته اشاره شوې وه. یو دا چې 1500 فوجیان به په لسم میلادي کال کې رالیږي. دویمه دا چې 13 میاشتې بعد که چېرته په افغانستان کې د افغانستان حکومت او د افغانستان دولت خپله توانۍ ولري او د خپل ځان دفاع وکولی شي، خپل فوجونه بیرته خروج باندې شروع کوي. او درېیم خبره دا ده چې د بسازي په رابطه باندې به دوی کوښښ کوي چې په افغانستان کې بسازي شدت پیدا کړي. زما په نظر باندې دا دوه نقطې چې دي ډېر اهم دي د افغانانو دپاره د منلو وړ دي. یو دا چې په افغانستان کې د بسازي ضرورت دی، افغانستان وران شوی دی، افغانستان د شوروي اتحاد مستقیم یرغل نه په دې خوا په افغانستان په کنډواله بدل شوی دی. کله چې د کرزی حکومت افغانستان کې منځ راغلی دی شک نشته دی چې د څورانو سره په څنګ کې افغانستان بسازي شروع شوی، خو ډېره کمه ده، نو دا هم د منلو وړ ده. او د وتلو مسله ډېره مهمه خبره ده چې باید د افغانستان دولت فساد اداري په خپل ځان کې ختم کړي او هغه مفسدین د خپل جامع نه د خپل دولت لري کی او اهل خلک وګماري او په دا ظرفیت باید پیدا کړي چې اتلس میاشتې نه مخکې د زمينه برابر شي چې خارجي قوتونه د افغانستان نه ووزي. او دا درې نقطه سره زما په نظر باندې دا زما په ان د منلو وړ نه ده، ځکه چې دا موږ تم تاوان کوي او خارجي قوت خصوصا امریکایان له تاوان کوي. تاسو پیږي د افغانستان په تاریخ کې همیشه لپاره افغانان چې دي هغوی د خارجي قواو سره د خارجي عسکرو سره حساسیت لري، زدیت لري. بلدار چې د افغانستان دشمنان چې کوم په اطرافو کې دي هغه افغانان د تحسوي شي هر شکل باندې کېږي دغه مقابله وکړي. نو زما په نظر باندې په دغه ډېر ظرف وزونه کې به جنگ شدت پیدا کړي او د شدت په نتیجه کې به زموږ د آبادۍ بساسین له منځه لاړ شي، کورونه به مو وران شي، خلک به شهیدان شي او یو تلفي قواو ته به سخت مرګ ژوبله پیدا شي. ښه به دی چې په دې کې نظر وشي.
مولوي صاحب څه فکر کوي چې د افغانستان حکومت او روزل کېدونکي پوځ به دا وړتیا پیدا کړي چې په 13 میاشتو کې امنیت خپل تامین کی او بالاخره امریکایان خپل استراتیجی تطبیق کی او بیرته ووځي؟
بالکل کېدای شي، ځکه چې موږ غریب یو. افغانستان کې د جنگ ډیر عوامل دي. یو لوی سبب چې دی عامل چې دی هغه غربت دی، فقر دی، بیکاری ده. او موږ الحمدلله پخواني سمسبان لرو، با تجربه عسکر لرو، پخوا چې زیر شپه کې خلکو عسکري کړی ده هغه ډیر مجرب عسکر دي، هغوی په جنگي حالاتو باندې پوهیږي، د وطن دفاع کولی شي.
بله دا مولوي صاحب چې تاسو د بیا رغونې خبره مو وکړه، بیا رغونه خو اوس هم روانه ده خو بې نظمه ده. موسسات په خپل سر لګیا دي، حکومت وایي چې موږ پیسې نه لرو او هغه نړیوال مرسته کوونکي ډیره برخه پیسې په خپل لاس لګي. نو ستاسو په نظر بیا رغونه که بیا هم په همدغه سیستم روانه وي، نو څه فکر کوئ چې نتیجه به هماغسې وي لکه چې د ستراتیژۍ په اعلان کې مطرح شوې ده؟
اصلا داسې راځي څومره موږ ګورو د قرینو نه او دلیلونه معلومیږي چې دنیاوالو د افغانستان په دولت باندې فشار راوړی چې دوی باید خپل پروګرامونه په داخل دولت کې منظم کړي. خو موږ دنیاوالو ته وایو چې اصلا بې نظمي دنیاوالو جوړه کړې ده. لومړی دا چې کمی پیسې مخکې راغلي په سلو کې 80% خارجانو والی دي، او حتی چې دومره جګ جګ ماشون لري 1500 ډالر یو بعضې خارجان ماشونه لري، او لوی پروژې ډونران ته دوی ورکړي دي، نو 80% دوی حمل کړې ده. دا بشل فسره کې د افغانستان دولت ته اوس ملامتیا لري چې هغه منظم شوی نه ده. نو که چېرته دواړه طرفه هم خارجي کومک کوونکي هیوادونه چې افغانستان ته راغلي، هم د افغانستان دولت لکه څنګه چې اوس غوري کې اولا پی وي، په همدې شکل باندې دا په عمل کې پیدا کړي او دا په خپل پروګرام منظم کړي، انشاءالله چې دا کار به ډېر مخ په وړاندې باندې لاړ شي. زه فکر کوم زموږ جناب حامد کرزی به انشاءالله چې ښه کابینه به جوړوي او کار به اهلي کار ته سپاري، او خارجان هم انشاءالله فکر کوم چې داسې کار به نه کړي چې 80% به نور په ګډه باندې وي. باید دا د افغانستان دولت ته ورکول شي، او د افغانستان دولت په لاس باندې په منظم شکل باندې د اهلو خلکو په لاس باندې دا مصرف شي په افغانستان.
ځینې وایي چې په دې ستراتیژي کې د مخالفینو سره په مذاکرات او په د جرګې مرکې د لارې نه د ستونزې د حل د پرایستلو ټینګار نه دی شوی. څه فکر کوئ چې مذاکرات او جرګه مرکه دا هم اغیز لري، او دا ممکنه و چې طالبان د مذاکراتو له لارې پخلاینې ته چمتو شي؟
دا خو واقعیت دی چې دوی ستراتیژي کې د منې ډېر ټینګار نه دی شوی، او دا ښه کار نه دی شوی زموږ په نظر باندې. او کوم کار چې په مذاکرات باندې د افغانستان ستونزه او مزله حل کیږي بس باندې نه حل کیږي، خو شرط پکې داري چې د انساني او د بشر د حقوقو د عنوان لاندې د مخالفینو بعض پیشنهادات هم باید په نظر کې ونیول شي. دا غوي چې کوم خبرې کوي، کوم شرطونه لري، هغه باید په نظر کې ونیول شي. او د دې لپاره ښه خبره داره چې د نړۍ په سطح باندې اسلامي کانفرنس وغوښتل شي، اسلامي هیوادونو کانفرنس په دې باندې باید غور وکړي، او په لوړه سطح باندې شپږی کې عربي او جمعي اسلامي هیوادونه شامل دي، او باید د مخالفینو سره ولیدل شي. دوی ورته زمينه مسایده کې، او که چېرته دوی تور د سونه لري د تور د سونه څوک نه وکړي، دا رنګي باید شرطونه دوی نه مني، د خپل خو د پرټم ټیبل نه ټاکي. په افغانستان کې مثلا خارجي قوه به ځای بمبارونه کوي، وړاندې وړون بمبارې شروع کړي، دا هغه مسایل دي. زه فکر نه کوم چې په دې باندې د افغانستان موضوع حل شي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې که امریکایان اتلس میاشتې پس ووځي، نو دا ځان مرګ بریدونه به بند شي، او وسلوال طالبان به د حکومت سره یوځای شي، ځکه هغوی به بیا دا تور پورې کوي چې دا یو امریکایي حکومت دی، امریکایانو جوړ کړی. هماغسې چې د روسانو د وتلو په وخت کې د ډاکټر نجیب الله رژیم دغسې
تورناو. تاسو پوهیږئ چې الحمدلله اوس په دې دولت کې زموږ ډېر مجاهدین قرار لري، او خلک دي چې په خاډه شوروي سره جنگېدلي دي، اکثر دلته اوس پراته دي. کچیر ته خارجي قواوی د افغانستان نه ووزي، زه اطمینان درکوم چې اول مخالفین او طالبان افغانان مسلمانان رونه زموږه او موږ سره خبر ته کینی، او که فرضاً څوک کینی نو په دې توګه ندام نشي چې بیا د افغانستان د حکومت مقابل کې ودرېږي، ځکه ولس ټول په ټوله کې بیا د دولت تر څنګ ولاړ دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ په باب په ننګرهار کې له یو دیني عالم او د ننګرهار د ولایتي شورا له غړي مولوي عبدالعزیز خیرخوا سره مرکه وه. د کابل چاپي خبرونو هم په نننیو ګڼو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ په باب ډیر مطالب خپاره کړي دي. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
راهی نجات د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د افغان کارپوهانو نظرونه راخستې، او د هغې مثبت مبهم او ناروښانه اړخونو ته په اشاره لیکلې ده چې په دې ستراتیژۍ کې د تروریزم له ریښو سره د مبارزې څرنګوالی مبهم دی. روسپانې په خپل سرمقاله کې به افغان دولت ته د دې سپارښتنې تر څنګ چې د نوې ستراتیژۍ نه د ملاتړ پر ځای هغه ښه مطالعه کړي، او د هغې د مبهمو ټکو د روښانه کولو لپاره له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي، لیکلې ده چې امریکا هم باید خپله همغږي زیاته او د بهرنیو ځواکونو د خپل سرو فعالیتونو کنټرول ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ورسپنه په بل مطلب کې لیکل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل نوې ستراتیژۍ کې پاکستان چې د ورسپنه په وینا په افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو د قومندې مرکز دی هیر کړی دی. هیواد په خپل سرمقاله کې د امنیتي چارو په افغاني کولو ټینګار کړی، او لیکلی دی چې دغه موضوع د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې هم ځانګړې ځای لري. ورسپنه په دوام کې لیکلی، کچېرې د افغان ځواکونو د روزلو او سنبالولو لپاره شوې ژمنې په سمه توګه عملي شي، نو دوی به درې جوګه شي چې د خپل هیواد امنیتي چارې په سمه توګه سنبال کړي. ورسپنه په جلا مطلب کې د امریکا د ولسمشر په حواله لیکلی چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژۍ د امریکا د ملي ګټو لپاره حیاتي ارزښت لري. ویسا هم د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو څېړنیز رپورټ په استناد لیکلی دی چې د امریکا نوې ستراتیژۍ د جنګ پیټې په افغانانو اچوي. د ورځپاڼې په وینا په دې ستراتیژۍ کې ځینو پوښتنو ته د بېلګې په توګه آیا د افغانستان وضع به ښه شي، او آیا افغان ځواکونه به د خپل هیواد د دفاع وړتیا ولري، ځوابونه نه دي ورکړی شوي. په ورځپاڼې کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د افغان دولت غبرګون هم راخیستل شوی، او لیکل شوی دی چې افغان دولت د امریکایي ځواکونو د کمولو محلویش د افغان امنیتی ځواکونو د وده او د ځان باورۍ زمینه کړي. روسپانه په پاکستان کې د طالبانو د پټن ځایونو په اړه په یو مطلب کې لیکلی دی چې طالب مشرانو په کوټه کې د دوی د زالو له افشا وروسته اوس کراچۍ ته چې د طالبانو لپاره تر ټولو خوندي ښار ګڼل کېږي مخه کړې. اصلاح او انیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلي دي. انیس په خپله سرمقاله کې افغانستان ته د نورو 1500 ځواکونو د استولو پریکړه او 18 میاشتې وروسته د هغوی بیرته ویستل د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره یو طلایي چانس بللی او لیکلی دی چې په دې موده کې باید د تروریزم د ګډ ګواښ پر ضد مهم ګامونه پورته شي. خو اسلام په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره د تیرو تیروتنو د تکرار مخنیوی مهم بللی دی. افغانستان ټایمز په خپله سرمقاله کې په هیواد کې د یو غښتلي حکومت موجودیت او د تروریزم پر ضد سیمه ییزې هڅې د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره مهمې بللې او لیکلی دی چې دا د افغانستان د باثباته کولو لپاره ضروري ده. روسپانې په دوام کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د بریالیتوب لپاره دا سپارښتنه کړې چې باید د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ همکاري زیاته شي. روسپانې په خپل نننۍ کارتون کې په ښوونځیو کې دونکو بریدونه انځور کړي او پکې دا ښودل شوی چې د پوهنې دښمنان د افغانستان دښمنان دي. او 800 بیا د امریکا د ستراتیژۍ په هغې برخې تبصره کړې چې له مخې په 2011 میلادي کال کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل پیلېږي او لیکلی دی که بهرنیان وځي نو افغانان د افغانانو ته وسپاري. روسپانې د همدې موضوع په اړه د افغان چارواکو اندېښنه هم راغستې او لیکلی دی چې له افغانستان څخه د ځواکونو د ویستلو لپاره د یو محل ویش ټاکل ناسم کار دی. او په روسپانه کې په افغانستان کې د بشر د حقوقو روانه حالت ته هم کتنه شوې او لیکل شوی چې د بشر د حقوقو د تیر کوونکو محاکمه په ټولنه کې د قانون د حاکمیت په لور رغنده ګام دی.
د کابل چاپی خبرونه ته کتنه و. د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ په اړه د ازادي راډیو په چپو کې په نننی پروګرام کې همدا موضوع څېړل کیږي. دا پروګرام په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي. تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او له کارپوهانو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د غرض وړاندې د دې ستراتیژۍ په باب د روسیې د عکس العمل په اړه هم راپور لرو، خو لومړی به فرشته جلال زی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیک کنه روا وروي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس د نوې ستراتیژۍ د بریالي تطبیق لپاره به افغان حکومت سره ګډ کار کوي. د ناتو د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. رپورټونه وایي د ایتالیا حکومت افغانستان ته د 500 څخه تر 1500 پوري اضافي عسکرو د استولو پلان لري. پاکستان له واشنگټن غوښتنه کړي چې اسلام آباد سره نږدې همکاري وکړي او داسې نسي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتوالی پر پاکستان ناوړه تاثیر ولري. د امریکا د دفاع وزیر وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته کمه او بې اهمیته ده. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن د ټلیفون لاري د خپل هیوادوالو پښتنو ته ځوابونه وایي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان پر یو لړ نور ډیرو موضوعاتو، البته دغه ستراتیژۍ پرته پر نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. دغه راز د پخواني شوروي اتحاد خپلواکو همګټو هیوادونو د پارلمانونو په غونډه کې د افغانستان د ولسي جرګې د مشر یونس قانوني په مشرۍ د یو هیئت د ګډون په باب راپور لرو. خو اوس به د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ په باب د روسیې له عکس العمله خبر شي. روسیه د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ ملاتړ کړی. په ناتو کې د روسیې سفیر وایي چې د باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ اعلان به د ناتو او د روسیې د شورا په غونډه چې د دسمبر په 4 په بروسل کې جوړیږي اغیز وکړي. د روسیې استازي دغه راز ویلي چې امریکایي ځواکونه باید هغه مهال افغانستان ووځي چې په دې هیواد کې ثبات ټینګ شوی وي. نور تفصیل له موسکو د ازادي راډیو د خبریال فرید عمر پر راپور کې واوري.
په ناټو کې د روسیې ځانګړی استازی دمیتری راګوزین د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې وویل چې په افغانستان کې ثبات زموږ لپاره ډیر مهم دی. دا مطلب د روسیې او ناټو د شورا د غونډې په درشل کې چې سبا د پنجشنبه په ورځ د دسمبر په 4 نیټه د دغې شورا د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه جوړیږي څرګند کړی دی. د ناټو عمومي منشي راسموسن هم ویلي چې د دسمبر په 4 نیټه د ناټو او روسیې د شورا غونډه جوړیږي او د بهرنیو چارو وزیران به پکې ګډون کوي. دوی وویل چې دا به د ناټو او روسیې ترمنځ ډیره لانجمنه او مشکله غونډه وي. په ناټو کې د روسیې سفیر دمیتری راګوزین د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د نوې ستراتیژۍ په باب چې د سه شنبه په ورځ اعلان کړ یو مثبت ګام وباله او هیله څرګنده کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو دغه ستراتیژي باید په عمل کې پلی شي. راګوزین وایي
افغانستانم دونو اجدایم
روسیه لډیری په خوا مودې څخه د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي او کلنداري ته انتظار یوس چې هغه به یو وخت نه یو وخت اعلانېږي دی وای د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د یو ډول پرابلمونو او چیلنجونو سره مخامخ دی دی وای اوس د دې وخت رارسېدلی چې د امریکا متحده ایالات په یو اړخیزه توګه د افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وتلو د ستراتیژي وخت وټاکي راګوزین وای د امریکا متحده ایالات هیڅ کولی په افغانستان کې د تل لپاره پاتې سي دا ځکه که امریکایان په افغانستان کې پاتېږي نو نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه هغه هیوادونه چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې په ګډ عملیات پر مخ بیایي د ملاتړ کچه به راټیټه کړي او له بلې خوا له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل په دې معنا نه دي چې ګواکې امریکا تېښته وکړه او یا تسلیم شوه بلکې په هغه هیواد کې سیاسي اوضاع د ثبات په لور درومي نو دا به د افغانستان د خلکو پر ژوند ښه اغېزه وکړي خو دا هم باید له یاده ونه باسو چې له دغه هیواد څخه د عسکرو وتل هغه وخت ممکن دی چې هغه هیواد کې امنیت او ثبات رامنځته شوی وي او یو قوي مرکزي حکومت موجود وي چې د خپل هیواد چارې په خپله اداره کړي او وکړی شي خپل هیواد په مستقلانه توګه کنټرول کړي راګوزین وایي د اوباما پلان هم د همدغو ټکو پر بنسټ ولاړ دی دی وای چې آیا د امریکا متحده ایالات به وکولی شي خپله نوې ستراتیژي عملي کړي که نه دا به وروسته معلومه سي په ناټو کې د روسیې دغه ډیپلومات وایي د افغانستان په باب ټول هغه پلانونه چې لویدیځې نړۍ او یا هم موږ یعنې روسیې په بېلابېلو وختو کې طرح کړي د عمل په ډګر کې نتیجه نه ده ورکړې او په هېڅ ډول یې د عمل جامه نه ده اغوستې راګوزین وایي موږ هیله من یو نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې شتون لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فیصلې مخې په هغه هیواد کې میشتي تر یوې اندازې د افراطي کړیو په لمنځه وړلو او یا د هغوی د فعالیت په شنډولو کې مثبته ونډه اخیستې ده چې دا زموږ لپاره ډېره مهمه ده راګوزین وایي افغانستان زموږ ګاونډی هیواد دی لکه چې زموږ ډیپلوماتان وایي د دغه هیواد پر شاوخوا د منځنۍ آسیا هیوادونه پراته دي چې په دغو هیوادونو کې زیات روسي وګړي هم اوسېږي نو موږ هیڅکله نه غواړو چې افغانستان د غالبوزو په ځاله بدل شي فرید عمر د ازادي راډیو مسکو
و امرید چې روسیه هم د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلای کړی خو وایي چې امریکایي ځواکونه د هغو له دې هېواد نه وځي چې په دې هېواد کې ثبات ټینګ شوی نه وي د یادونې وړ بولو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغې نوې ستراتیژۍ له اعلان د مخه د خپلو متحدینو له مشرانو د مشرانو په جمله کې د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره هم خبرې کړې وې او د خپلې وروستۍ پریکړې په باب یې هغه ته معلومات ورکړي وو نن د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکو همګټو هیوادونو د پارلمانونو غونډه د روسیې د سن پیترزبورګ په ښار کې جوړیږي تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات به د محمد یونس قانوني په مشرۍ هم په دې غونډه کې برخه واخلي بیا هم له موسکو فرید عمر پر دې موضوع راپور لري
دا محمد یونس قانوني په مشرۍ د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د چهارشنبه په ورځ مسکو ته رارسېدلي تر څو د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکو همګټو هیوادونو د پارلمانونو په ګډه غونډه کې چې نن د پنجشنبه په ورځ د روسیې د سان پیټرزبورګ په ښار کې جوړیږي ګډون وکړي د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکو همګټو هیوادونو درېشمه غونډه نن د دسمبر په درېمه نیټه د روسیې د سان پیټرزبورګ په ښار کې جوړیږي تمه کېږي د افغانستان د ولسي جرګې مشر محمد یونس قانوني په دغه غونډه کې وینا وکړي د افغانستان د پارلمان استازیو د څو کلونو راهیسې د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکو همګټو هیوادونو د پارلمانونو په غونډو کې د میلمه په توګه ګډون کوي په دې اړه په مسکو کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر عمر نثار داسې وایي
د افغانستان د ولسي جرګې د مشر محمد یونس قانوني په مشرۍ د پارلمان یو شمېر استازي د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکو همګټو هیوادونو د پارلمانونو په غونډه کې چې د روسیې د سان پیټرزبورګ په ښار کې نن جوړیږي دغه ښار ته رسېدلي دي عمر نثار وایي روسیې د افغان پارلمان پلاوي د سفر موخه د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د نورو خپلواکو هیوادونو په پارلماني ګډه غونډه کې ګډون کول دي دوی وایي د افغانستان د پارلمان په
دغو استازو کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر اسحاق ګیلانی هم شامل دی. عمر نثار وایي د افغانستان پارلمان پلاوی به د روسي چارواکو تر څنګ د روسیې د ولسي جرګې یا دوما او مشرانو جرګې د مشرانو سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلماني اړیکو د پراختیا او ودې او یو شمېر نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې په 2016 میلادي کال د نوامبر پر 15 نیټه د افغانستان د ولسي جرګې لس تنو استازو د محمد یونس قانوني په مشرۍ د پخواني شوروي اتحاد د همګټو هیوادونو د پارلمانونو په غونډه کې په سان پیټرسبورګ کې ګډون کړی و. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
نړیوالو من جمله د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر حامد کرزی پر حکومت په وروستیو کې فشارونه زیات کړي چې خپل اداره د فساد څخه پاک کړي او په فساد ککړ چارواکي د لدندو لري کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال هم پر دې ټکي یو ځل بیا ټینګار وکړ. اوس د ننګرهار د رسنیو کور په نامه یو مرکز یو نوی ابتکار په لاس کې اخیستی او خبر اعلان د اداري فساد د مخنیوي لپاره هڅه ولی دي. دغه مرکز هیله ښودله چې خبر اعلان باید خپلې دندې وپیژني او د فساد د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال داود وفا راپور کې.
د ننګرهار د رسنیو کور د اداري فساد د مخنیوي په کار کې د خبر اعلانو په ونډې ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې رسنۍ د اداري فساد د مخنیوي لپاره اغیزمنې هڅې پراخه کړي. د پنځشنبه په ورځ لسګونو راټولو شویو خبر اعلانو د اداري فساد پر عواملو او حل لارو بحث وکړ. د پژواک خبري اژانس خبریال عبدالمجید هاشمي وویل
په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي په اړه باندې راتلونکي نظام ته او راتلونکي کابینه ته په کار دادا چې هغوی په دولتي مامورینو باندې په دولتي نظامی خلکو باندې په قضایا دولت باندې او په ټولو ارګانونو باندې هغوی تر عدلی څارنه لاندې ونیسي. اگر هغه څوک چې ښه کار کوي هغوی مکافات کړي او هغه څوک چې کار نه کوي هغه په قانون کې ورته جزا وایي او په اسلام کې ورته حدود وایي هغه دې په باندې تطبیق کړي جزا دې ورکړي ورته څوک سم کار نه کوي.
د کلید راډیو مشر شفیق الله همدرد وویل ځینې ژورنالیستان په خپل په فساد کې ښکیل دي.
کوم فساد ک په دولتي ارګانونو کې دی ک په بهرنیانو کې دی دغه د مخنیوي لپاره باید ژورنالیستان هڅه وکړي او کار وکړي. خو لبا د بخت تر ډیره هدا بوري چې موږ خبري ګو یا وینو ژورنالیستان هم په دغه فساد کې ښکیل دي. دوی هم د ځینو چارواکو نه د مزینو امتیازاتو په لرلو سره هغه حقایق یا هغه ستونزې چارواکو ته متوجي دي او غوی نشي برملا کولای ځکه چې دوی امتیاز بیا سلبيږي.
شمشاد تلویزیون خبريال طائر ساپی وویل په اداري فساد کې کاکړ ځینې چارواکي په خپل دندو د پاتې کېدو لپاره باید ولوسونه تایید نکړي.
ولوسونه څنګه وختونه کوم چې په ځینو ادارو کې په محلي ادارو کې د ځینو والیانو د تایید څخه خودداري وکړي تایید نه کړي ځکه هغه څوک چې په اداري فساد کې شامل دي هغه د همدغه ولوسونو څو تنو لخوانه ځي ولسمشر ته دی چې بده کې زه ولسمشر پړ نه بولم.
د ننګرهار جهید عالم مولوي عبدالعزیز هم په دغه غونډه کې وویل اداري فساد په خپل بهرانيانو جوړ کړی دی.
اداري فساد چې تقریبا په سلو کې 15% په خارجانو کې دی کې شک نشته. نمره دا چې ټول دنیا ته معلومه ده چې کم کومکونه خارجان افغانستان ته راوړي په هغوی کې 15% هغوی مصرف کړی دي او په دې شکل مصرف کړی دي چې ډېر غذاف ماشونه لري حتی تر دې پورې چې دا خارجان د سپو ماشونه هم شته. داسې خارجان شته چې هغوی د خارجي ماش ډېر زرونه تر $30,000 پورې دي. زه به تاسو ته ډېر ښه مثال وړاندې کوم او تاسو نه مهاله ده چې زما دا خبره په دې خپل رسنیو کې دنیاوالو ته وړاندې کوي. د ننګرهار ولایت د شرشیدو سرکې کې چې کومه د پولیسو لپاره د تربیوي مرکز جوړ شوی دی په دې تاسو ګورې یو څو دیوالونه دي خو په لسهاو لکه ډالر په خرجان مصرف اغستل دي. په غیزه کې چې کوم کنټینرونه اغستل شوي د هرات نه امریکایان راوړي دي یو کنټینر په $2,500 باندې راوړي او هلته چې کوم پولیس دي افغاني پولیس او خارجي د نیپال پولیس نیپالان پکې په وظیفه اجرا کوي د یو نیپالي ماش لري $2,500 دي متاسفانه چې د افغان ماش $1,000. نو دا ټول هغه ظلمونه او خیانتونه دي چې خارجان کوي. زمونږ د اداري فساد د اصلاح لپاره دوه خبرې ډېرې مهمې دي او په دې باندې موږ ډېر وغوښته بحث ته تیار یو ان شاء الله. د رواني په فضا کې یو دا چې د افغانستان د دولت واک پر دی باید واک خپل شي تر څو چې واک خپل شوی نه هیڅکله اداري فساد مګل نه شي او دویم د شرعي نظام پلي کول په افغانستان کې.
د رسنیو کور له یو کال راهیسې د خبر اعلانو د ظرفیتونو د لوړولو او خپلو دندو ته د هغو د مسلکي ځیرتیا لپاره په ننګرهار کې فعال دی.
و امر ده چې د ننګرهار د رسنیو کور په نامه یو مرکز په نن په غونډه کې خبر اعلان د اداري فساد د مخنیوي لپاره وهڅول او ویل چې خبر اعلان کول شي د افغانستان په ادارو کې د فساد په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو لپاره یو 15 کلنه ملي ستراتیژي جوړه کړې چې پکې د افغانستان په تحصیلي برخه کې هم په کمیت او هم په کیفیت زیات ټینګار شوی. دغه ستراتیژي په تطبیق باندې ویل کېږي په $100 میلیونه لګیږي چې البته دغه پیسې باید د نړیوالې ټولنې لخوا تعمین شي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د مجاهد جواد راپور ده.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې د زیاتو هڅو او علمي بحثونو وروسته په دې وتوانېدل چې په دې هیواد کې د لوړو زده کړو لپاره د ملي ستراتیژۍ یو پلان جوړ کړي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ډاکټر محمد اعظم دادفر د دغې ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال د پنجشنبې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل چې په دې پلان کې د لوړو زده کړو کمیت او غوره کیفیت دواړه په نظر کې نیول شوی دي. د راتلونکو 5 کلونو په موده کې باید د خپلو محصلینو شمېر 100% زیات کړو، یعنی زموږ د محصلینو شمېر به 1.5 لک ته ورسیږي. په دغه موده کې به د افغانستان د پوهنتونونو 100% استادان باید دکتورا ولري او 80% یې باید د ماسترۍ درجه ولري. د دې ترڅنګ موږ باید هرو مرو کیفیت پورته یوسو او نړیوالې اړیکې مو باید پراخه شي. خو ښاغلی دفتر وړاندې وویل چې د دغې نوې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره په $100 میلیونه ته اړتیا لري چې د افغانستان حکومت یې نشي برابرولی څو یې نړیواله ټولنه مرسته ونه کړي.
$560 میلیون در 5 سال پیش بینی شده.
دوی وایي د دغې ستراتیژۍ لپاره په راتلونکو 5 کلونو کې د $560 میلیونو اټکل شوی دی. خو مرستندویانو خپل چمتووالی ښودلی. یوه میاشت وروسته به په دې اړه یو بل کانفرنس جوړ شي او هر مرستندوی هیواد به پکې د خپلې خوا د مرستې اعلان وکړي. په هر صورت په افغانستان کې په تحصیلي برخه کې د تیرو 5 کلونو په موده کې زیات مثبت بدلونونه راغلي، خو بیا هم د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې د دغې نوې ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به د افغانستان تحصیلي ډګر نور هم پرمختګ وکړي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 2 کلونو کې تر 5000 زیات افغان محصلین د لوړو زده کړو ماسترۍ او دکتورا د ترلاسه کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته تللي او هیواد ته د دوی له بیرته راستنېدو سره به د تکړه او مسلکي استادانو شمیر نور هم زیات شي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
مور د افغانستان په اړه د امریکا د نوې اوبخې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو په ماسو کې د تحصیلي کیفیت او کمیت د لوړولو لپاره یو 15 کلنه ملي ستراتیژي جوړه کړې ده. په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بیا رغونې ولایتي ټیم او د غراز د هند په مرسته بیا د 4 ښوونځیو د جوړولو کار نن پیل شو. پر دغو 4 ښوونځیو څه کم 400 امریکایي ډالر لګول کېږي. نور حال د داود وفا پر راپور کې.
د ننګرهار د پونځ رئیس محمد اقبال عزیزی ویل په سره رود ولسوالۍ کې دوه بابا ښوونځي د پی آر ټي په مرسته جوړیږي او په ګوشتي او لالپور سرحدي ولسوالیو کې د هند هیواد په مرسته د دوه بابا نورو ښوونځیو د جوړېدو کار پیل شو چې د زرګونو زده کوونکو د سرپناه ستونزه به ورسره حل شي. دوی
ننګرهار ولایت اړوند ولسوالۍ کې سخروت لالپور او ګوشتي په ولسوالۍ کې د 4 بیلابیل ښوونځیو او 365 برې کې ښوونځي د سره رود په ولسوالۍ کې دوه پروژې د پی آر ټي لخوا ملي مجموع کې به 200,000 امریکایي ډالر لګښت روپته راځي او دې تر څنګ د کوشتي او د لالپوري پولیسوالۍ کې د 2 ښوونځیو چارې عملا نن پیل شوي سي. د هندوستان د هیواد لخوا به تمیلیږي او ورباندې به 1,50,000 امریکایي ډالر لګښت راځي. چارې به انشاءالله تعالی په راتلونکي 8 میاشتو کې بشپړ شي. په مجموع کې په ټولو ښوونځیو کې چارې پیل شوي دي. د زده کوونکو شمېر یې د 2000 په شاوخوا کې ده. په دې کې 10% انجینري تشکیلوي او نور ټول ارکان دي.
د ننګرهار د پوهنې رئیس عزیزي ویل پروان کال کې د ښوونځیو د ودانیو له پلوه ډېرې بریاوې لري او دا بریالۍ هڅې به نور هم دوام ومومي. دوی ویل
په 1400 کال کې په مجموع کې د ننګرهار په ولایت کې 1025 ښوونځیو ته ودانۍ منظورې شوې. ستېغې جملې نه د 15 ښوونځیو ودانۍ تکمیل شوې دي. نورې تر کار لاندې دي. انشاءالله په راتلونکي کې 2 میاشتو کې به بشپړ شي.
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د پوهنې د پراختیايي چارو لپاره ډېر کار شوی. ګڼ ښوونځي جوړ شوي او د زده کوونکو شمېر هم لوړ شوی. دغه راز د کیفي پیاوړتیا لپاره هم ځینې هڅې په کار اچول شوي، خو سیمه ییز خلک د پوهنې د کیفي پیاوړتیا لپاره دا هڅې پوره نه بولي او په دې اړه د نور کار غوښتونکي دي.
دغه راز د ننګرهار په څنګلوري ولایت کونړ کې هم د ملي پیوستون لخوا د نږدې 100 میلیونه افغانیو په لګښت 102 پروژې بشپړې شوې. په دې اړه نن د کونړ په مرکز اسداباد کې یوه غونډه جوړه شوې وه. زموږ خبریال روح الله انوري هم دې غونډې ته ورغلی او نور حال په دې راپور کې راوړی.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د امنیت او سولې د راوستلو په خاطر په کونړ کې د ملي پیوستون د پروګرام ترڅنګ نورې ګڼې پروژې پیل کړې چې اوس مهال پکې په سلګونو کسان پر کار بوخت دي.
چې کور په کور، دروازه په دروازه به ګرځو او بیا رغونه به کوو. دا زموږ هدف، ځکه چې ګیله دا وه چې مونږ نیو شریک په کارو کې، مونږ نه څوک پوښتنه نه کوي، مونږ باندې څوک اعتماد نه کوي، ځکه د دولت او د ملت فاصله موجوده وه. دا صحیح خبره ده، لیکن دغه ملي پیوستون هدف هم دا ده چې مالکیت در په غاړه کې، چې ته د دې ملک خاوند دی، ته د دغه کار خاوند دی، ته به یې جوړې او ته به یې ساتې، چې تا نه د دې پروژې د دوام پوښتنه کېدای شي.
هغه وویل کومره ور ورونه او افغان کډوال چې له پاکستان څخه راځي، هغوی ته د کاروبار پیدا کولو لپاره هم لازم پلانونه جوړ کړی دي.
څوک چې بیا راځي بیرته دولت سره یو ځای کیږي یا خپل عادي ژوند تیروي، نو د دې د آینده د پاره به کار کیږي. دا اوس کومې پروژې چې دومره مزدوران نیسي، د دې هدف هم دا ده چې زمونږ هغه خپه ورونه راشي او مونږ ورته کار ورکړو.
په کونړ کې د ملي پیوستون د پروګرام مشر انجینر میرزمان خان مومند وویل چې په روانه اونۍ کې د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې له سلو زیاتې بېلابېلې پروژې خلکو ته د ګټې اخیستنې دپاره سپارلې دي.
یو سل او دوه دېرش پروژې ولس ته د ګټې اخیستنې دپاره تسلیم شوې دي، او په دې پروژو باندې تقریبا څه د پاسه اووه اتیا میلیونه افغانۍ مصرف راغلی. لس فیصده خلکو هم پکې، یعنی واقعا خلکو پکې ونډه اخیستې. داسې ځینې راغلي چې هغې کې خلکو شل فیصده، پنځلس فیصده ونډه اخیستې.
هغه وویل په کونړ کې د ملي پیوستون پروګرام له پیل څخه تر اوسه د نږدې 1250 پروژو روپۍ د بانک له لارې کونړ ته راغلي دي.
په افغانستان کې یوازینی کونړ ده چې دومره ډېرې پروژې او دومره ډېرې پیسې ورته راغلي. 1538 پروژو باندې کار روان دي، او د دې 1210 پروژو نه چې پیسې راغلي دي، 602 مختلفې پروژې مکمل شوي، چې په دې باندې تقریبا 375 میلیونه افغانۍ مصرف راغلي. د خلکو د استفادې وړ ګرځي او استفاده دي کوي.
د کونړ مرکز اسداباد یو تن اوسیدونکي حاجی جنت ګل ازادۍ راډیو ته وویل چې پوخای د کلی ټولې کوڅې خامې وي. د باران پر مهال به د خټو له امله له کوره نه شو راوتلی.
دا کوڅې زمونږ دونه ناپاکه وي چې په دې کې به نه ټالی تلی شو، نه به پکې وړ او زخمي تلی شو، او نه به پکې معذوره سړی په دې کوڅو کې نشه ګرځېدلی. دا ټولې تشنابونه اوبه دیو ته را روانې وي، او دا ټولې به چقړې وي او خټې به وي، او مانځه ته به څوک پکې تلی نه شو. هر سړی چې دی ټالی خپل کور ته رسولی شي، لاس ګاډ ګاډیم پیشې تلی خپلو کورونو ته، سړی په اسانۍ سره رسېږي. خلک هم پې د شپې او د ورځې بس چلن په اسانه طریقه باندې بیر نه کولی شي.
په کونړ کې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا 1022 پروژې په داسې حال کې د ګټې اخیستنې لپاره خلکو ته سپارل کیږي چې د دغې پروګرام د یو شمیر پروژو له څرنګوالي څخه خلک ناراضه دي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
په کونړ ولایت کې د ملي پیوستون لخوا د نږدې 100 میلیونو افغانیو په لګښت د پروژو د بشپړېدو په باب راپور مو واورېد. نن د افغانستان د روغتیا وزیر او په کابل کې د امریکا سفیر د روغتیا وزارت د نوې ودانۍ د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د روغتیا وزیر د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې امریکا د روغتیا په برخه کې د افغانستان ستر مرستندوی دی. دا چې امریکا به د روغتیا د وزارت لپاره دغه نوې ودانۍ په کومې سیمې او په څومره لګښت سره جوړ کړي دي او نور موضوعاتو جزئیات په کابل د حمید عثمان په راپور کې واورو.
د دغه تړون له مخې به د امریکې متحده ایالات د کابل د افشارو په سیمه کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د افغانستان د روغتیا د وزارت لپاره نوې ودانۍ جوړه کړي، او د دغه وزارت له زړې ودانۍ څخه به د امریکې سفارت ګټه واخلي. د افغانستان د روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی په کابل کې د امریکې له سفیر آیکن بیری سره د تړون تر لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل چې امریکا دغه نوې ودانۍ د دوی د غوښتنې له مخې د اړتیا او د روغتیا د وزارت د ستونزو په پام کې نیولو سره جوړوي. په کابل کې د امریکې سفیر کارل آیکن بیری وایي چې د افغانستان او د امریکې د سفارت ترمنځ د دغه تړون لاسلیک د دې ښکارندوی دی چې امریکا د افغانستان بنسټیزو جوړونو ته په تیره بیا د روغتیا په برخه کې د خلکو اړتیا
I want to emphasize that this decision
زه غواړم ټینګار وکړم چې دغه تصمیم د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت سره مرسته کوي تر څو له ټولو امکاناتو سره یو نوی ودانۍ ولري چې یوازې د دغه وزارت اړتیاو ته نه، بلکې د افغانستان د ټولو خلکو د اړتیاو ځواب ورکوونکې ووسی.
بلخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وایي چې امریکا له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې ستر مرستندوی هیواد دی، او دغه وزارت ته د نوې مجهزه او عصري ودانۍ په جوړولو سره به هم د روغتیا د وزارت د کار کارکونکو د څو راتلونکو کلونو ستونزې هوارې کړې. ډاکټر فاطمی ټینګار وکړ چې د روغتیا په برخه کې د افغانستان د پراختیایي ملي ستراتیژۍ مهم هدفونه پوره شوي، خو اوس دې ته اړتیا شته چې له ملي ستراتیژۍ جلا د روغتیا په برخه کې 15 کلن پلان هم ولري.
دلیلی که ما میخوایم که پلان 5 سال جدید
هغه عمل چې موږ د 15 کلن پلان ولرو، دا دی چې د دوه لمرنۍ راتلونکو کلونو پلان ډیر ارزښت لري. زه ډاډه نه یم چې د افغانستان ملي پراختیایي ستراتیژي به د هیواد راتلونکو روغتیایي او ټولنیزو چارو د اړتیا ځواب ورکوونکي وي.
ټاکل شوی چې امریکا به د خپل نړیوالې پراختیایي ادارې USAID په همکارۍ د کابل ښار په لویدیځې برخې د افشارو په سیمه کې د روغتیا وزارت لپاره د شاوخوا 15 میلیونو ډالرو په ارزښت په 2 جریبه ځمکه کې نوې مجهزه ودانۍ جوړ کړي. د دغه وزارت زړه ودانۍ چې له ډیرو کلونو پخوا د روغتیا د وزارت ودانۍ ده، په کابل کې د امریکې سفارت تر څنګ موقعیت لري. که څه هم چې چارواکو په دې اړه چې د عامې روغتیا د وزارت زړه ودانۍ د امریکې سفارت ته په څومره پیسو په کرایه ورکړې یا یې پلورلې څه نه دي ویلي، خو خلک په دې باور دي چې پر بهرنیو ځواکونو او ډیپلوماتانو د وروستیو کلونو د ځان وژونکو حملو او بمي چاودنو په پام کې نیولو سره باید بهرني پوځي او ملکي دفترونه د کابل د ښار له زړه څخه بهر ویستل شي تر څو د ملکي خلکو ژوند خوندي پاتې شي.
و امریدل چې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د روغتیا وزارت نوی ودانۍ د کابل په افشار سیمه کې جوړوي او د روغتیا د وزارت نوی ودانۍ هم د امریکا سفارت ته ورکول شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر بیا د درملو د هغه کاروان د ژر تر ژره بیرته خوشې کولو غوښتنه کړې چې تېره ورځ ناوخته پکتیکا ته په لار د میدان وردګو د سالار په سیمه کې د وسلوالو لخوا تښتول شوی. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې دا درمل د 3 میاشتو لپاره وو او باید ژر تر ژره خوشې شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی ځینې راپورونه وایي چې تاسو د درملو په یو کاروان باندې چې د پکتیکا په لور روانو حمله شوې ده، که تاسو په دې ارتباط باندې جزئیات راکړئ چې دا حمله کله او په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا حمله پرون او د میدان وردګ د ولایت سالار په برخه کې او تقریبا 6 کارتونه دوا چې د 3 میاشتو هغه اکمالاتو د پکتیکا د ولایت دپاره او اساسي او بنسټیز روغتیایي درمل دي د ماشومانو ښځو او نورو ناروغانو د ژوند د نجات دپاره. نو زه فکر کوم چې د ده هر څه زر خوشې کېدل او بیرته چې دا کاروان خپل مسیر ته دوام ورکړي، زه فکر کوم چې دا به یو ډېر نیک اسلامي ملي او بشري عمل وي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو اشاره وکړه چې کاروان بیرته پرېښودل شي. آیا په دې حمله کې دا کاروان وسلوالو له ځانه سره وړی دی او پخپله دا وسلوال څوک دي؟ د دولت مخالفین دي که نه نور څوک دي؟
دا کسان د دولت مسلح مخالفین دي. د سالار پیسه کې اوس هم تقریبا زمونږ قومي مشران سپینګیري روسیه په مذاکراتو بوختي. خو زیات تاخیر او ځنډول د دې کاروان د خلکو ژوند په پکتیکا کې د خطر سره مخامخ کوي.
ډاکټر صاحب، یو بل مسله ته اشاره وکړه، آیا دا کاروان سره پخپله روغتیایي کارکوونکي هم بیول شوي دي که نه یوازې ډرایوران دي او خپل لاری دي؟
مسؤولین د هماغه اکمالاتي برخې دي چې هغې روغتیایي کارمندان نه دي بلکې د روغتیایي کارکوونکو معاونین دي، یعنی اداري پرسونل اداري مامورین دي چې اکمالات کوي. بله،
میره څومره دي؟ څومره کسان دي؟ تاسو سره داس احصایه شته چې په څومره شمېر کې کسان بیول شوي دي؟
زه فکر کوم چې هغې باید د 2-3 کسان نه زیات نه وي. خو څه شی چې ډېره ماته مهمه ده، زه په هغه تاکید کوم، واقع د خلکو د ژوند فال دی په پکتیکا کې همدغه کاروان د دوا ده چې 6 کارتره او د 3 میاشتو ژمي دپاره د پکتیکا د ولایت اکمالات دي او کومک د متحده ایالاتو د شافی اداره یا USAID د عامې روغتیا د وزارت.
ډاکټر صاحب، تاسو په مخکینو څرګندونو کې اشاره وکړه چې تاسو د قومي مشرانو له لارې هڅې شروع کړې دي، سو دغه نیول شوي کسان او دغه کاروان بیرته خوشې کړی شي، سو خپل منزل ته ورسیږي. آیا تر اوسه پورې د سیسم مثبت نښې نښانې لیدل کېږي؟ څه پرمختګ شوی دی په دې خبرو کې؟
وروستي معلومات زما داسې دي چې تر اوسه پورې خو د پرمختګ او د کوم انکشاف او روښنایۍ دغه ماته کڼکۍ نه ښکاري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی و چې له وسلوالو یې وغوښتل په درملو د پر درملو بار هغه کاروان د بیرته خوشی کړی چې تیره ورځ نو وخت یې پکتیا ته په لار د میدان وردګو د سالار په سیمه کې انتخابولی وو. په همدې سره د راپورونو او مطالبو لړۍ هم پای ته رسیږي. بل خبرونه چې د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي، په د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د نوې ستراتیژۍ پر موضوع ته ځانګړې شوې ده. خو اوس څو دقیقې وخت لرو، په دې څو دقیقو کې به د بهرام جان په غږی وسندره په ګډه واورو.
چالو نکما د خپل زړګي په چالو نکما د خپل زړګي په چالو نکما